کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو سلام دا دی استاد سید روغتیا او خوشحالی په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په دوهمه خبرونه په دې خبرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورټونه مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم اوریدلی شئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د شاهین په قول اردو د حمله نوروسته نن بلخ ته تللی دی د امریکا د دفاع وزیر ماتیس د جمعې په ورځ اسرائیلو ته رسېدلی دی نن د فرانسې په تحت الحمایه ځایونو کې د انتخاباتو مرکزونه پرانستل شول او امریکا او استرالیا د چین نه غوښتي دي چې په شمالي کوریا باندې ډېر فشار واچوي چې د خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي د خبرونو تفصیل لرو جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د شاهین په قول اردو باندې د حملې نه وروسته نن د بلخ ولایت ته رسېدلی دی د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق معاون دوا خان مینپال د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي جمهور رئیس د بلخ په ولایت کې د شاهین په قول اردو باندې د وسلوالو طالبانو د خونړي برید نه وروسته د څېړنې او د ملي اردو سره د غم شریکۍ او د زخمیانو د پوښتنې لپاره دغه ولایت ته تللی دی وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ ماسپښین مهال د بلخ د ولایت د دیدادي په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قمندانۍ باندې برید وکړ د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د غبرید په داسې حال کې شوی دی چې د شاهین قول اردو منصوبین د جمعې په مانځه ولاړو د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې د ملي اردو د وژل شوو او زخمیانو شمیر د سلو نه اوښتی دی د دفاع وزارت وایي لس وسلوالو طالبانو چې دغه برید یې کړی دی ټول په برید کې وژل شوي دي وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی وایي د افغان پوځ 1500 تنه په دغه برید کې مړه او زخمي شوي دي د وسلوالو طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په استول شوي بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډلې د مهمو غړو د وژنې د غچ په خاطر دغه حمله شوې ده د طالبانو بیان وایي دغه برید د احمد صفی بلخی ملا لال محمد ننګرهاري حافظ نعمت الله کابلی قاری فدا محمد بغلانی، حافظ ذبیح الله کندوزی، انجینیر طلحا وردک، ملا جواد کندهاری، حافظ ضیاءالرحمن خوستی، عبدالبصیر پروانی او محمد محصل محمد نبی غزنوی کړی دی. طالبانو ویلی دی چې سلور بریدګر په شاهین قول اردو کې چې د عسکری وظیفه لرله د دوی نفوذي کسانو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د طالبانو د دې ادعا په هکله تر اوسه نور سنه دی ویل شوی خو دوی ټینګار کړی دی چې د پیښې په حق له جدي پلټنې پیل کړي دي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ اسرائیلو ته ورسېده ماتیس د ټرمپ په نوي حکومت کې د کابینې لومړنی وزیر دی چې دغه هیواد ته سفر کوي د اسرائیلو مشران لیواله وو چې د ټرمپ ټیم د خپل سخت دریس په ارتباط وستایي چې د سوریې او ایران په مقابل کې غوره کړی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل زه فکر کوم چې دا د امریکا د مشرتابو او د امریکا د پالیسۍ ښه او ستراتیژیک بدلون دی ماتیس د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو او د ایران د فعالیتونو سره په مقابلې کولو باندې ټینګار وکړ وی ویل چې په بالستیک توغندیو سره او په خپلو سمندري فعالیتونو اسرائیل او خپل ګاونډیان د ګواښونو سره مخامخ کوي او د حزب الله تروریستي ډلې په شان د خپلو پلویانو له لارې نیابتي جنګ پر مخ وي حزب الله د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي چې په قدرت کې پاتې شي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتر خبرداري ورکړی دی وایي چې زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ خپل ځان دې ته چمتو کړو او دې ته ښه فکر وکړو که ښه خلک سره یو ځای نه شي نو بد کسان به په نړۍ کې ورانې وکړي د ویل موږ ژمنه کړې ده چې دغه کار مخه باید ونیسو او په هر قیمت چې کېږي سوله او ازادي راتلونکي نسل ته انتقال کړو د اسرایل مشان د امریکا د تازه وخت د توغندیو په حمله خوشاله شوې دي چې د سوریه په هغه نظامی میدان باندې شوی و چې ورنه په ملکیانو باندې کیمیاوي وسلې استعمال شوی وي. ماتیس د جمعې پورس خبریالانو ته وویل چې سوریه د امریکا د توغندیو له حملې نه را په دی خوا چې د دغه هیواد تقریبا 40 نظامی الوتکې په کې تباه شوې، خپلې الوتکې شاوخوا ته انتقال کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي. نن د فرانسې په تحت الحمایه ځایونو کې د انتخاباتو مرکزونه پرانستل شول. فرانسویان د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچوي. په فرانسه کې سبا ته خلک رایه ورکوي. د خلکو د نظریاتو د سروې نه معلومیږي چې د څلورو کاندیدانو نه به دوه کاندیدان د می د میاشتې په دویم ځلي انتخاباتو کې ودرېږي چې د فرانسې جمهور رئیس انتخاب شي. خو دا رای ګیري همدغه راز ښیي چې د انتخاباتو نتیجه د هغو خلکو په لاس کې ده چې په دریو کې یو کس تر اوسه لا فیصله نه ده کړې چې چا ته به رایه ورکوي. نن په فرانسې کې انتخاباتي مبارزه او آنلاین کمپین په داسې وخت کې ختم شو چې د اتلانتیک د سمندر په لرې سیمه کې د سینټ پیری میکالونی او د فرانسې ګیانا او همدغه راز د کریبین بو ګودایلب کې او همدغه راز نورو ځایونو کې انتخابات وشول. رای ورکوونکو ته د بیکاری او بیروزګاری او اقتصادي مسلې ډېرې مهمې دي. امریکا او استرالیا د چین نه غوښتي دي چې په شمالي کوریا باندې ډېر فشار واچوي چې د خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د امریکا د جمهور رئیس معاون مایک پینس نن په سیدنی کې د استرالیا د صدر اعظم مالکلم ټرمبل سره د ملاقات نه وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي دي چې ټولې لارې شته دي، خو امریکا په دې برخه کې د چین په ونډې باندې باور لري. د دغې سیمې سولې او امنیت ته چین یو خطر دی او بین المللي بالستیک توغندي کولري د دغې سیمې سولې او امنیت په خطر کې اچولی شي. مایک پینس ویل د الوتکوونکي بیړۍ د حملې ګروپ به چې د کارل وینسن په رهبرۍ د کوریا د ټاپو وزمې د اوبو په لورې ور روان دی، یو څو ورځې وروسته د جاپان سمندرګي ته ورسیږي. ټرمبل د استرالیا صدر اعظم وویل چین په خپل اقتصادي نفوذ شمالي کوریا مجبورولی شي چې د اتمي وسلو د پروګرام نه تیر شي. چین دغه فرصت لري او وایي موږ دوی ته وایو چې دا مسؤلیت لري چې په شمالي کوریا فشار راوړي چې د خپل دغه خطرناک پروګرام نه چې لګیا دی ورباندې کار کوي لاس واخلي. دول اوس منګه د امریکا سره لکه د تل پشان په ګډه کار کوو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. نن د ځمکې نړیواله ورځ د توقع ده چې زرګونه خلک نن د شنبې په ورځ د سیول، مادرید، لندن او کیپټاون په شمول د نړۍ په شپږو ځایونو کې مارش وکړي. ډېر مشهور پروګرام په واشنگټن ډي سي کې دی. ساینس پوهان، ښوونکي، رهبران په څو لویو خیمو کې د عام ولس د روزنې او خبرتیا لپاره د ساینسي ستراتیژیو د مؤثریت په باره کې په خپلو کارونو غږیږي او ویناوې کوي. د دغه پروګرام تنظیمونکي وایي دا بین المللي غونډه د نړیوال تحریک لومړنی ګام دی چې د روغتیا، مسؤلیت، اقتصاد او حکومت په شمول په ورځني ژوند کې د ساینس د حیاتي ونډې اهمیت ومنل شي او دفاع وشي. دوی وایي دا غونډه غیر حزبي غونډه ده او د ټرمپ د ادارې پالیسیو یا پارټیو په ضد نه ده. د جمهور رئیس ټرمپ بودیجه د چاپیریال د ساتنې د مؤسسې ونډه کې ډیر کمی پیشنهاد کړی دی چې شپږ 500 پروګرامونه به له منځه ولاړ شي او د دې مؤسسې د سیډنې او انکشاف د ساینس د مشورتي بورډ سهمیه به هم ډیره کمه شي. د چین مقاماتو د چین جنوبي بحیرې ته چې د ملکیت په سر شخړه موجوده ده د فلیپین د دفاعي او نظامی رئیسانو په سفر اعتراض کړی دی. خو د فلیپین حکومت نه د شنبې په ورځ وویل چې په هغه ځای کې چې د فلیپین عسکر دي هغه د فلیپین ملکیت دی او لسګونه کاله کېږي چې فلیپیني کلیوال پکې ژوند کوي. په داسې وخت کې په دې برخه باندې عام بحثونه کېږي چې د فلیپین د نوي جمهور رئیس رودریګو دوترتو د کار د پیل کولو نه وروسته چې په تیر جون کې د جمهوري ریاست د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي د بیجنګ سره د مانیلا اړیکې خراب شوې دي. د فلیپین د دفاع وزیر دلفین لورزنانا او نظامی جنرال ادواردو آنو د جمعې په ورځ د لسګونو ژورنالیستانو سره دغه ټاپو ته پرواز وکړ چې دا ساحه تفتیش کړي. لورنزانا ویلي دي د فلیپین حکومت پلان لري چې په راتلونکي میاشت کې د دې تړانګې هوایی رنوې پراخه کړي چې باران لیکې خرابې کړي دي او د بیړیو تمځای پکې جوړ کړي. قریب 2.5 میلیونه ډالره په دې پروژې باندې لګیږي چې د کبنیونې بندر د لمر د انرژي نه د برق تولیدول د عسکرو لپاره کورونه او د سمندري سیړنو او سیلانیانو لپاره تاسیسات پکې جوړیږي. په بیجنګ کې د خارجه وزارت نطاق دغه ټاپو ته د فلیپین د لوړ رتبه مامور په سفر د چین نارضایتي څرګنده کړې ده او ویلي دي چین په دې باره کې غټه اندېښنه لري. د رومانی سرحدي پولیسو ویلي دي چې 111 سنه پناه غوښتونکي نیولې دي چې په یوې لارې کې پټ شوي وو. دغه لارې په غیر قانوني ډول د رومانی نه غربي اروپا ته روانه وه. سرحدي پولیسو نن د شنبه په ورځ بیان خپور کړی دی، وایي دا خلک چې په یوې لارې کې ځانونه پټ کړي وو د جمعې په ورځ د رومانی او هنګری په سرحد کې ونیول شول. په دې کسانو کې د 2 کلانو نه نیولې تر 3-5 کلانو پورې خلک دي. دا خلک د عراق، سوریې، ایران، افغانستان، پاکستان او هند دي. د رومانی موټروان چې تحقیق ورنکېږي ویلې دي هغه خبر نه و چې دا خلک په لارې کې پټ شوي دي. پولیس وایي دغو پناه غوښتونکو کوشش کاوه چې هغه ځای ته ځانونه ورسوي چې هلته د سرحد نه تیرېدلی شي. بل پلو په رومانیا کې مقاماتو ویلي دي 2 تنکي ځوانان د رومانی په غرب کې د واورې په طوفان کې مړه شوي دي. د عاجلو حالاتو د ادارې رئیس راید عرفات اسوسییټډ پرس ویلي دي د ژغورنې کارکوونکو نن د شنبې په ورځ چې د واورې طوفان راغی د 2 زلمیانو مړي د واورې نه وویستل. د ویل درې کسان نور ښه دي. دوی د بخارس نه 200 کیلومتره لرې تفریحي ځای کې وو چې د واورې د طوفان لاندې راغلل او 2 کسان مړه شول. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د بلخ په ولایت کې د 209 شاهین قول اردو پر قماندانۍ د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی دی. په دغه برید کې چې پرون د جمعې په ورځ وشو د سلو په شاوخوا کې افغان پوځیان وژل شوي او ژوبل شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې واوري.
نن جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته د شاهین قلی اردو پر قماندانۍ د برید د څېړنې لپاره تللی، خو هیڅ ځایي امنیتي مسؤلین د جمهور رئیس د سفر او د پیښې د کره معلوماتو په اړه رسنیو ته معلومات نه ورکوي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال امریکا غږ ته وویل چې افغان ولسمشر پر شاهین قلی اردو باندې د تیرې ورځې د برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره بلخ ته تللی دی. هغه وایي
رئیس د سفر هدف بلخ ولایت ته پر شاهین قلی اردو باندې د برید څېړنې ارزونه او څېړنه ده. د پیښې له قربانیانو سره غم شریکي او په ځانګړې توګه هغه سرتېري چې په دغه پیښه کې ژوبل شوي دي د هغوی عیادت دی او په مجموع کې هغه ارګانونه چې د مرستې مسؤلیت لري هغوی ته هدایت ورکړل شوي دي تر څو په عاجله توګه باندې هم د زخمیانو درملنې ته رسیدګي وکړي او هم د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي وکړي. او تر څنګ په دې سفر کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین دي چې هغه
د جمعې په ورځ د لمانځه پر وخت 100 تنو وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د 2 رینجرو موټرو په واسطه د بلخ د دهدادي په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قلی اردو پر قماندانۍ برید وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته ویلي چې په دغه برید کې د ملي اردو څخه د پاسه 100 منصوبینو ته مرګ جوبلا وخته ده. هغه ویلي چې د ټپیانو وجل شو عسکرو دغه شمیره لا هم کاره نه ده او خایي بدلون پکې راشي. په بلخ کې د ځینو امنیتي سرچینو څخه د ترلاسه شو معلوماتو له مخې د شاهین قلی اردو پر قماندانۍ په برید کې 115 تنه سرتیري وجل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینه وایي چې وسلوال کسان د ملي اردو د جعلي کارتونو او د ځینو وسلوالو د مریض خودلو په بهانه له 3 امنیتي پاټکونو تیر شوي دي او هغه سرتیري چې له جمعات څخه د راوتلو په حال کې وو 2 تنو یې په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولي او پاتې 8 تنو پر سرتیرو ډزې پیل کړي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې تر 150 تنو پورې سرتیري وجل شوي او 40 کسان ټپیان شوي دي. هغه وایي
آمار رسمی از طرف قلی اردو نیست. 2 بر ما ارائه کردن در حدود بیشتر از 150 نفر شهید شده و در حدود 60 چند نفر زخمی هستند.
د قلی اردو لخوا رسمی خبر شوی ارقام ندی، خو په مختلفو ادارو کې د دوستانو لخوا چې موږ تر رسیدلی دي ل 150 څخه زیات سرتیری وجل شوی او 40 کسان ټپین شوی دي. هغه وایي چې جمهور رئیس د نورو پیښو په څیر دلته هم راغلی خو دا به کوم درد دوا نه کړي. هغه وایي مهمه ده چې له دغه پیښې څخه وړاندې کشفي ادارو د قلی اردو مسؤلینو ته خبر ورکړی وو چې پر قلی اردو برید کېدونکی دی او هغوی وظیفوي غفلت کړی. نوموړی زیاتوي دوی فکر کوي چې که د دغه لوی نظامي مرکز په داخل کې څوک ارتباطي کسان ونه لري نو دغه ډول برید نشي کولی.
اگر از آخر همراه یا همکاری نکرده باشه، همکار نبوده باشه، به چنین یک حادثه بزرگ ما روبرو نمیشدیم. ما هم در این شک داریم که حتما در داخل قول اردو افراد بوده که با یا همکاری کرده.
که له وسلوالو سره له داخل څخه همکاری نه وای نو له دغه ډول لوی پیښې سره نشو مخ کېدی. مونږ هم شک لرو چې حتما د قول اردو په داخل کې څوک چې له دغه حمله کوونکو سره مرسته کړي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړی چې په دغه برید کې د افغان پوځ 1500 تنو ته مرګ جوبله اړولی ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې دا برید یې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډلې د مهمو غړو د وجل کېدو د غچ اخیستو په خاطر ترسره کړی دی. طالبانو په دغه بیان کې د 1000 تنو بریدګرو هویت هم په ډاګه کړی. د طالبانو لخوا په خپره شوي اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې څلورو بریدګرو په شاهین قولي اردو کې د عسکري دنده درلوده او د هغوی نفوذي کسانو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د بلخ د ولایتي شورا غړی شجاع وایي چې دوی هم شک لري چې د قولي اردو له داخل نه ورسره مرسته شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د حمزه په نوم عملیاتو اوس هم دوام لري او چارواکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې د ننګرهار له هوایي ډګره د داعش پر مرکزونو کروز ته ورته توغندي هم ویشتل کیږي. زموږ همکار ذبیح الله غازی نن یو ځل بیا د چین ولسوالۍ ته تللی وو او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
نن ورځم دا چین په اسدخیلو کې د داعش په وړاندې مخامخ جګړه او هوایی بمباری تودې وي. افغان کمانډو او غوڅ ملاتړ ځواکونه د اسدخیلو په تنګي کې له داعش وسلوالو سره جګړه کوي او هغو سمڅو ته څیرمه بمبار کیږي چې امریکایي تیارې پې د بمونو مور ورګزارلې ده. که څه هم موږ کوشش وکړو چې بمبار شو سمڅو ته ځانونه ورورسو، خو د بم د غورځېدو په لسمه ورځم حکومتي ځواکونو زموږ مخنیوی وکړ. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د مامند او عبدالخیلو په سیمو کې پیاده ځواکونو د پام وړ مخکې تګ کړی. دا چین ولسوال اسماعیل شینواره
باندې د اسدخیلو تنګي ته رسېدلي دي او پورته به هم ځي. د عبدالخیلو په استقامت باندې دا مزدکې او په دې ساحو کې دي. کومې ساحې چې دي هغه تر اوسه پورې د دښمن د وجود څخه پاکې شوي دي. ځینې ساحو کې عملیات روان دي، دوامدار عملیات دي او دا به تر هغه دو پورې صورت سي چې تر څو پورې د دغو ساحو کې د دښمن میزایونه او د دښمن شتون له منځه لاړ شي او بیرته وکولی شي هغه اوسیدونکي هغه خپل آرام ژوند ته بیرته راشي کوم ژوند چې په خاطر لو.
په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قلور دو ویان د ګرمن شیرین اقا امریکا غک ته ویل په چین کې د حمزه په نوم د داعش ضد عملیاتو په لړ کې 13 رښتو ساتونو په اوګدو کې 28 داعش جنگیالي وژلي دي. یوې حکومتي سرچینی امریکا غک ته ویل چې بهرنو ځواکونو د ننګرهار لاوایي ډګر کروز ته ورته ځینې توغندیم د داعش په مرکزونو ورشتلی چې د دغې ډلې په ملاماتونه کې مرسته کولی شي. په سیمه کې ځایي خلک له عملیاتو خوشحاله دي، خو د خپلو اولادونو راتلونکي او د دغې سیمې دایمي ساتنې ته په اندېښنه کې دي.
آبادی کی اور کم نہ جرو نہ والی دی چی دو سو قسم کی سازی کی ادب دے کی وچ را دوں
نظمون بچن سبق ویلای ظالم نہ پات شو اندا از گور سبب ہم پتی گو ولی وسن پتی گو ولی زگا جا چم داز غر چھ نو من گوند بی کنا نو من دا مل جوڑ کا اول ما وران کا بیا تا وران کا بیا بل وران کا
ل پنڈولا سیمی ور بر پہیت ز کی ولسی خلق نہ معلوم دل او نہ ہم پشاڑو شو کورونو کی کمچا بیر تکڑ ور وڑیوا. تر اوسه داعش وسلوالو لا پاچین کې د حکومت او بهرنو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي. حکومتي ادارې ویلي چې دا ور روان عملیات په نمایي کې نه پرېږدي او ګټلې سیمې به د تل لپاره وساتي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، ولسی جرګې 15 تنه نور وکیلان د غیر حاضرۍ له امله له خپلو ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. په دې هکله زموږ همکار شافعي سردار د ولسی جرګې له غړي آریان یون سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
نو لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې دا خلک د څومره وخت لپاره غیر حاضر وه او د کومو امتیازاتو څخه بې برخې شوي دي؟
بله، تقریبا یو تعداد وکیل صاحبان دي چې ډیر وخت غیر حاضر یا په مجلس په جلسو کې او هم د کمیشنونو په جلسو کې ګډون نه کوي. بل اخر د کورنۍ دندو د اصول سره سم چې موږ فیصله کړې و چې هر وکیل چې په یو اجلاس په دوره کې شل ورځې غیر حاضر وسی نو هغه به خپل د ټول امتیازات او معاشاتو نه به محروم کیږي. نو اوس چې کله موږ تعداد د وکیلانو یو تعداد په تعلیق راوړو نو ځینې انتقاد نور وکیل صاحبان دخوا پیدا شو چې ولې دغه قانون په هغه نورو وکیلانو باندې هم چې دایمي غیر حاضر دی ولې نه تطبیقیږي. نو همدا خبره وه چې بالاخره آیت اداري مجبوره شو او یو تعداد نور وکیل صاحبان هم چې په یو دوره کې تقریبا شل ورځې غیر حاضري وو کې دوامدار نو په دغه لست کې راوستل. چې نن یې هم یو تعداد وکیلان چې هغه چې تقریبا شل ورځې دوامدار غیر حاضري کړې وه او په مجلسو کې او د کمیشنو په جلسه کې عمومي مجلس او هم د کمیشنو په جلسه کې ګډون نه کړی د هغې ټول امتیازات او معاشات یې هم قطع کړل. نو د دې په خاطر چې په ټولو باندې یو ډول اصول او قانون تطبیق شي نن دغه عمل ترسره شو.
یعنې دا د ولسي جرګې ټول غړي په دې پرېکړې باندې متفق سول چې باید دا کار وسي.
بلې هو اکثره وکیل صاحبان چې دوامدار راځي جرګې ته د هغې امتیاز هغې شکایت به همیشه هم دا و چې د نصاب د نشتون له امله یو تعداد قوانین او یو تعداد توافقنامې او معاهدې چې دي درایګری نه پاتې کیږي ځکه مجلس نصاب نه لري. نو د دې په خاطر انتقادونه ډېر شدید شو چې تر څو دغه عمل ترسره شو زه فکر کوم چې په دې یو هفته کې که موږ ګورو آیت اداري چې لږ جدي شوی دی او یو تعداد کسان وکیلان یې وظیفې ته په تعلیق راوړي یا د امتیازاتو نه یې محروم کړل نو اوس نصاب د مجلس بې د کوم ستونزې نه پوره کیږي او موږ کولای شو چې قوانین او معاهدات او کوم یو مسائل چې راګیری ته ضرورت لري هغه په ډېر ښه ډول فاس کړو.
بله آرین خو دا سره تویل سي چې دا خلک ولې غیر حاضر وو ولې غیر حاضر کوله علت یې څو
خدا اکثره خپل په ولایتو کې مصروف دي یا خپل په شخصي کارونو کې په تجارتونو کې او یا په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه د ملت او د ولسي جرګې د رسمیتو پورې ارتباط نه لري اکثره شخصي مسایل دي په دې کې مصروف وي او صرف د مسؤلیت په خاطر ځان پارلمان ته راوسته دي پارلمان غړي توبې لاس تر لاسه کړی دی او نور د پارلمان په مجلسونو کې د کمیشنونو په مجلسونو کې دوی هیڅ ګډون نه کوي. نه چې دا یو ډول ستونزې رامنځته کوي نو په چیرې دوی علاقه نه لرله نو دا نه ودرېدل پارلمان ته بل اخره ما خپل شخصي کارونه به مخه تاول نو په چیرې بیا د پارلمان غړي توبې لاس تر راوړ نو بیا د پولیسي جرګه کې دوامدار راځي او خپل حق او دین د دولت په مقابل کې ادا کوي. چې متاسفانه چې دوی دغه عمل نه ترسره کوي چې بل اخره د نور وکیلانو د شدید دغه سره خبرګون سره مخامخ شو بل اخره نن یو تعداد نور کسان هم چې دوامدار غیر حاضرانو د هغوی امتیازات او معاشات او نور امتیازات هم قطع شو.
یعنی هغه ولسی جرګې چې دا کار کړی دی چې فرزند غیر حاضری لامل د ولسی جرګې څخه خلق استکړی دی او امتیازات یې ځنې اخیستلی دی او ټول د هر امتیاز څخه محروم شوی دی آیا دا خلق کولی سي چې په آینده کې بیا هم بیرته حاضر سي خپل وظیفې ته؟
نو که چیرې دوی بیا راځي او تعهد کوي چې دوی به نور راځي او دوامدار به ځکه دغه تعلیق د دوی چې دی د یو دورې د یو اجلاس لپاره دی یعنی په بل اجلاس کې که چیرې دوی بیا وغواړي چې مثلا ریشي او وزیري ورکړي دوی کولای شي چې بیا بېرته خپل وظیفه په تعلیق نه بېرته کولای شي چې خپل وظایف ته دوام ورکړي او که چیرې دوی بیا په بل اجلاس کې هم په همدغه ډول غیر حاضري دوامدار وي نو بیا په بل اجلاس کې هم دوی د خپل امتیازات نه او وظیفه په تعلیق راځي او خپل هر ډول امتیازات نه محروم کیږي.
بله ستاسو یو کور ودان ډېر مننه هم آرین خو یون خور چې
مننه خور
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د جمعې په ورځ منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې اسرائیل ته رسیدلی دی چې په سیمه ییز امنیت باندې خبرې وکړي. د امریکا غک خبریاله کارلا باب چې د دفاع د وزیر سره په سفر کې ملګری ده موږ ته په دې هکله دغه رپورټ را لیکلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوو.
د امریکا د دفاع وزیر ماتس د جمعې په ورځ اسرائیل ته ورسېده چې د ټرمپ په نوي حکومت کې د کابینې لومړی وزیر دی چې دغه هیواد ته سفر کوي او د اسرائیلو مشران لیواله وو چې د ټرمپ ټیم د خپل سخت دریځ په ارتباط وستایي چې د سوریې او ایران په مقابل کې غوره کړی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي
I think this is a welcome change, a strategic change of American leadership and American policy.
زه فکر کوم چې دا د امریکا د مشرتابه او د امریکا د پالیسۍ خو او ستراتیژیک بدلون دی. ماتیس د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو او د ایران فعالیتونو سره په مقابله کولو باندې ټینګار وکړ چې وی ویلې په بالستیک توغندۍ سره او په خپلو سمندري فعالیتونو اسرائیل او خپل ګاونډیان د ګواښونو سره مخامخ کوي او د حزب الله ترورستي ډلې په شان د خپلو پلویانو له لارې نیابتي جنگ پر مخ بی. حزب الله د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په خبرو ته دوام ورکوي او وایي
I think it's important that we remind ourselves that if good people don't band together then bad people can do a lot of damage in this world. And we're committed to stopping that and doing whatever it takes to pass on peace and freedom to the next generation.
زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ خپل ځانونو ته په یاد کړو که خلک سره یو ځای نشي نو بد کسان به په دې نړۍ کې ورانه وکړي. موږ اجمنه کړې ده چې د دغه کار مخه باید ونیسو او په هر قیمت چې کېږي سوله او ازادي راتلونکي نسل ته انتقال کړو. د اسرائیل مشران د امریکا د تازه وخت د توغندیو په حمله خوشاله شوي دي چې د سوری په هغه نظامی میدان باندې شوی وه چې ورنا په ملکیانو باندې کیمیاوي وسلې استعمال شوی وي. ماتیس د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل سوری د امریکا د توغندیو له حملې نه را په دېخوا چې د دغه هیواد تقریبا 40 نظامی الوتکې پکې تبا شولې خپل الوتکې شاوخوا ته انتقال کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس بیا وایي
نو داوټ دیو ډسپرس دیر ایرکرافت ان ریسنت دیز
په دې کې شک نشته چې په دې وروستیو ورځو کې دوی خپل الوتکې بې ځای کړې دي. د ماتیس بل تمځای به قطر وي چې هلته به د مشرانو سره د خبرو د ایجنډا په سر کې سوریه او عراق وي. په قطر کې د امریکا نظامی الوتکې ځای په ځای دي چې د اسلامي دولت په ضد جګړه کې ورنه کار اخیستلی کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د شاهین په قول اردو باندې د حملې نه وروسته د بلخ ولایت ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د نتاق معاون دوا خان مینپال د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل جمهور رئیس د شاهین په قول اردو باندې د وسوالو طالبانو د خونړي برود نه وروسته د څېړنې او د ملي اردو سره د غم شریکۍ او د زخمیانو د پوښتنې دپاره د بلخ ولایت ته تللی دی. و سوالو طالبانو د جمعې په ورځ ماسپخین د بلخ د ولایت د دیدادی په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قومندانۍ باندې برید وکړ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ اسرائیلو ته رسېدلی دی. ماتیس د ټرمپ په نوي حکومت کې د کابینې لومړی وزیر دی چې دغه هیواد ته سفر کوي او د اسرائیلو مشران لیواله و چې د ټرمپ ټیم د خپل دغه سخت دریز په ارتباط وستایي چې د سوریې او ایران په مقابل کې غوره کړی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي زه فکر کوم چې دا د امریکا د مشرتابه او د امریکا د پالیسۍ ښه او ستراتیژیک بدلون دی. ماتیس د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو او د ایران د فعالیتونو سره په مقابلې کولو باندې ټینګار کړی دی. نن د فرانسې په تحت الحمایه ځایونو کې د انتخاباتو مرکزونه پرانیستل شوي دي. فرانسویان د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچوي. په فرانسه کې سبا ته خلک رایه ورکوي. د خلکو د نظریاتو د سروې نه معلومیږي چې د څلورو کاندیدانو نه به دوه کاندیدان د مې د میاشتې په اووم تاریخ په دویم ځلي انتخاباتو کې ودرېږي او د فرانسې جمهور رئیس به انتخاب شي. امریکا او استرالیا د چین نه غوښتي دي چې په شمالي کوریا باندې ډېر فشار واچوي چې د خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پینس نن په سیدنی کې د استرالیا د صدر اعظم مالکم چمبر سره د ملاقات نه وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل ټول لارې شته دي خو امریکا په دې برخه کې د چین په ونډه باندې ډېر اعتبار لري. نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. توقع ده چې زرګونه خلک نن د شنبې په ورځ د سیول، مادرید، لندن او کیپ ټاون په شمول د نړۍ په شپږو سو ځایونو کې مارش وکړي. ډېر مشهور پروګرام په واشنگټن ډي سي کې دی. ساینس پوهان، ښوونکي او رهبران په څو لویو خیمو کې د عام ولس د روزنې او خبرتیا دپاره د ساینسي ستراتیژیو د مؤثریت په باره کې په خپلو کارونو باندې غږیږي او ویناوې کوي.
درنور اوریدونکو ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه درڅخه اجازه غواړم. د خدای پامان. خوشحاله او بریالي اوسئ.